ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نه وزیرستانیانو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ورور تا خو له خیره چشمه چولی دي، تا خو زما په خیل زما په شان سترګې دې سلور دي.
ځوانان تشدد ته راپاروي،
داسې دي چې دلته خوشحالونه او منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
دوی غواړي په افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کړي.
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخلي
چې دغه د مشال یو خوب و
په پردي جنگ کې مو خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي، د اپریل په 13 د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوی زکونکي مشال خان تلین و. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راز په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راز پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وژنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغې په ټولنه کې څه بدلون راوسته دی کنه دی راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې به خبرې کولې، د دې سره په تړاو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم نړیوال مبارز زیاودین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. زیاودین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ یاست؟ هم خره
خوشاله
اوسې. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم له ټورانټو نه راغلی دي، هغوی هلته کې د جرنلزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه اوریدونکو، د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال په اپریل په 13 بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پوهنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بے ګناه دی. دغه راز د هغه د وژنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه تاسو ویلي چې د مشال خان د وژنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او که نه. دغه راز بیا هم تاسو وایم چې مشال خان د اپریل په 13 چې کله ووجل شو، نو د هغې نه شاوخوا 12 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24 هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستي دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز اغول چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلې دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نه رالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې ځواب
دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. نړۍ د مخکې کولو لپاره، د نړۍ پرمختګ لپاره څه ناڅه به کوو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمه خبره راغلی؟
اصرار به داسې حساب دی کنه چې اوس زه هم چې ناسم یو کتاب ما سړی کوو، د 40 رولز اف لوف دی، نن دا الف شفق یو ترکیش چې کوم نن یو ناول نگار دا غی دی کله دی. ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کوو، نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو زړه سقراط بار کې کتاب ریډ کوم، نو ماته داسې لګي چې دا سقراط ما سره ناست دی او زه د سره ون ټو ون خبرې کوم. داسې لګي چې لکه دا پخوانی خلک راپاسېدلي دي، دوی زموږ په مغزو کې کار کوي، مونږ ته علم راکوي. کتاب ریډ کول یو ښه شی دی، بالکل اصرار به داسې حساب دی کنه. په دغه کتابونو کې دغه خبرې کېږي چې د ایکویلیټي اینڈ ایکویټي، ایکویلیټي بار کې خبرې کېږي چې یو انسان دی اگر راپاسې او غستا چې کوم نن ټول هغه ته استحصال کوي، ټوټل دا ایکسپلایټ یا فیوډالیزم کوم ګوډای کې یو کس سره کېږي، یو دانور من اخواري غريب خواري دا چې حساب دي بالکل غلط ایکویلیټي خبره کوي، ایکویټي خبره کوي، نه پدې کې لکه اوبې انساني درس ورکوي.
اردوونکو کتونکو، تاسو د مشال خان دغه خبرې واورېدلې. دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې مونږه کړې وې په 2010 کال کې. نو هم پر دی خبرې کو چې د مشال خان تا د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وژنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامنځته شوې ده هغه باندې هم خبرې کو، او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رامنځته شوي دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی؟ کنه په خاص توګه د سغدرځي څونه مخه نیول شوې ده. موږ سره مېلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کو. سبا لومبی هم تاسو درځم د اپریل په دیارلسمه باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریم ورځ هم وه. ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر ډېره پاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني، یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه دیارلسم اپریل څنګه ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیر هم چې تاسو دې خبرونه راوښتم، او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکم چې دیارلسم اپریل زموږ د پاره یو تور ورځ ده. نه صرف زموږ د پاره، بلکې هغه خلک چې پوهه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغې د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 2017 باندې دا واقعه راغله، د هغه ورځ نه پس زموږ خسته او زموږ نارمل ژوند وو هغه بیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو. زموږ ژوند ډېر په تکلیف کې رالی. زموږ مور پلار د هغه ورځې نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپڑو ته ګوري، د هغه واقعې ته ګوري، حالاتو ته چې ګوري، هغه چې یادوي نو هغې ته جاړي، او د ډېر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپڑا باندې په 14 اپریل باندې په دې اپریل په 100 ورځ مخکې مونږ ډېر زیات غم یو حالت وو، ډېر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډېر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې. په سترګو اپریشن یې وکړو، د هغې نه باوجود خپل حوصله برقرار ساتي. په دغه موقع باندې مونږ قرآن خوانی وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان ته دعا وکړه، او په دغه موقع باندې زموږ خپل خپلوان د کلي خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او موږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم چې دنو اوچته کړی ده.
سمه زیادی صاحب، ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وژنې وروسته چې کوم تحریکونه رامنځته شو، وختي هم تاسو سره زما خبرې کېدې، نو تاسو ویلي چې د یو څو ګڼټو د پاره مشال پړکل شو، خو بیا هغه اول شو، او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې، په افغانستان کې، د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغسې د هغه وژونکو ته چې کوم وژونکي د هغه په وژنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو، هغوی ته سزاګانې هم واورول شوې. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وژنې وروسته په دغه سیمه کې؟
خبر دا ده چې سبا جوړی خبرې وکړلې، او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه، دا ما اوس اول ځل منې واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان، څنګه چې شکل ښایسته او په رنګ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته و. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان، د یو پښتون ځوان تصور کوم، ایډیل ځوان چې هغه دې څنګه، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها، په فکر سپېزلې، په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې 14 اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا ووي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو، او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه. هغه ټول ولیدله، او چې کومه واقعا کېده د هغې ویډیو جوړ کړی شو. هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله د دغه ویډیوز په شکل کې، او هغه ویډیوز دومره دردناک وو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدل نه شوی، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چانو، یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کته، نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بس تیر شي، یا هغه مور پلار باندې بس تیر شي، او اوس به هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو، نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان و، د علم مین، په دغه مین، په خپل قام مین، په پاکوالی مین، په ایمانداری مین، ځکه چې داغه د شهادت په شا باندې، داغه د دغه مرګ په شا باندې یو لابي وا، او هغه لابي بدعنوانه لابي وا، او هغه لابي چې کوم دا هغې د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعه باندې. خو مشال خان چونکې یو رښتینی انسان و، او دغه قرباني رښتینی وه، لکه هغه نه واخیستی شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغې یو لیکه راخ کړه د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګانې وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه وایي زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو، او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه کړی چې لکه د غرب غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړی هم کړو پړی هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راخ کړه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتی شوی دی، دا بے شهید کړی دی. نو مشال خان د مشال خان وړکېدل چې دی هغه ثابت شو، او بیا وروسته څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویلو، بیا چې کومه جی آی ټی جوړ کړی شوله، او بیا چې کوم عدالتي کاروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت توجه دې نه چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترهګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی هغه به شرمنده وي، او تر قیامت پورې به شرمنده وي.
زیاالدین صاحب، په دې فیسبوک چې څونه کمنټس راغلي، لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شوه، دغسې دی ټولو همدغه لیکلی دي چې تر څو پورې د دنیا باد وي د مشال خان نوم به ژوندی وي. زیاتره همدغه لیکلي، په خاص توګه ګلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعي مشال خان حق ویونکی وو، او زه دغه خور ته او دغه ټول کورنۍ ته سلام کوم، او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی. نو دغه پښتنه به هم د زیاالدین صاحب په وړاندې بیا ږدو. خو سبا ستاسې نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري، تیر ځل ستاسې خور هم ما راوستې وه، سوریا خان و ستاسې هم راغلې خبرې کوي دا دی. نو په ټولنیزو رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډېره زیاته یادونه کېږي، ډېره ستاینه کېږي. نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمله توګه بدل شوی دی ستاسو پړه باندې، ستاسې د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیانې ستاسو سره څومره دي، په خاص توګه په خپله سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیه وشوه، نو د دې واقعیې درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولی وو، د هغې نه پس دا واقعیه په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده. او بیا مشال خان یو صحافي جوړېدونکي والا وو، د صحافت طالب علم وو، او ایز ا صحافي چې کله هغه اواز اوچتو، نو د هغه اواز د غلي کولو لپاره، او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله، هغه د حق او د سچای اواز غلي کولو لپاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو، د دروغو یو تور کې پی ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا ته راغله، میډیا باندې رااله، تکي واقعیا ته د خلکو مختلف نظر باندې کتل، ډېر روشن فکره بشر دوسته انسان دوسته خلکو راغلي دي، مونږ یې سپورټ کړی یو، مونږ سره ولاړ وو. زیات تر خلک بداسي همو چې د دې واقعي په ګهرايي باندې نه پوهېدل چې په دې واقعي کې څومره حقیقت دی او ولې داسې واقعي کېږي، ولې د مذهب استعمال کېږي د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره. نو د هغې نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ خو وخت سره سره خلک پوه شو او دلته شانتي څنګه چې تحریکونه راجمع شو په مشال خان باندې مظاهرې وشوې، د دقیق کس واقعیاتو مخنیوی وشو په سوشل میډیا باندې، او ایون لکه دلته کې خلکو به ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي. نو دقیق تحریکونه او دقیق سزنو ورو ورو په خلکو کې شعور عام کو، او وخت تر وخت مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي، او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دی نو آواز اوچتوي، وایي چې دا یو بربریت او یو ظلم. هو که مونږ یو بل طرف ته وګورو نو زمونږ په وطن کې د دغه قسم واقعیات سوا شوي دي، لکه ریسنټلي هم دغه شان د انتها پسندی واقعیات راغلي دي. نو که مونږ دغه شیز ته وګورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی، څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده. خو په دې باز جودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی، په نصاب کې څه بدلون پکار دی، د عالم او د مولا څه رول پکار دی، دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي، ذمهواره خلک دي، مور پلار دي، د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته دغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو، خلکو سره ودرېدل، خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي. موږ سره اوریدونکی دی، دوی ته ورځو. ستړي مشي څوک خبر کړه کوم ځنه؟
السلام علیکم، عادل تورایم د صدقور میځلې تحصیل علي ځای نه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي توره سی به اوسه بل غواړي
ویل به دا کوم چې مشهور خون سره ډیر ظلم وشول، د ار چوپ په پښتنو زړه نه به بالکل ونه زی، او څوک لري مو نسوب کې بدلون نه وشوي، مو به دا په خوی رواني پولیسې بدالي نه وشوي، مشهور خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خدای خپل له ساويشتي وا. نو څوک لري دا ویل کڅنګ غنی خون یی چې خبرې ډېری مطلب دا پکې ار چوب بو حسین وې چې نوې کربلا پکې دې ته پوره پولیسې بدالي نه کوو، مو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نوې راغلې، جماعت منبر خو استعمال نه شوی، نو دوی په خپوی لکه څنګه درویش ککړی آی کنه چې جدید ار سړای خلاف ته درویش ککړه د حسین سره چو کاسا میدان ته راشي، دې ته پوره مو کې لږ څه بدلون وکړ دې ته پوره مو پورته شو سدسی قتلو نه وشولو لکه دا آکیای منصور غونتی بیا دار ته خی دي
سما
نو ملویو نو تاسو کور دې نور د دنشر تاسو کور دې دې ته پوره ګمونه وچات کی څه منی شوق کی بدلون وشي
ډېر زیات مننه توری صاحب. ضیاءالدین صاحب چې دغه کوي پوښتنې ما کول ستاسو سره، نو توری صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه که تاسو په نوره څه رڼا اچول غواړئ. مننه به وي
خو دومره ښکلې خبرې وکړه، زه به داسې وکړه شم یا نو کمال یې وکړو، خسته خسته جاري پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی. د مشال خان قرباني چې لکه قرباني ته زه کوم چې راځه وشو هغه سره کم ظلم وشو زیاتې وشو، هغه په اراده دغه قرباني نه اور کړې خو هغه قربان کړی شو، او د هغې په کار دا ده که مونږ د مشال خان پالل غواړو او د هغې خاندان پالل غواړو، نو په کار ده چې مونږ دې سره ودرېږو په هر لحاظ، خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه دپاره د هغه ژوند و. لکه مثال په درومن یو څو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غوښتله چې تعلیم دې زیات شي، زموږ نوې پل دې تعلیم یافته وي. بل مشال خان دا غوښتله چې بدعنوانی دې ختمه شي، یعنی خلق دې بدعنوانی نه کوي په تعلیمي ادارو کې. که تاسو دغه څه ویډیوګانې نورې هم دي چې هغه وایي چې یاره په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې په یو پوسټ باندې به دوه دوه کسو کار کوو، دا ټولې خبرې داسې کوي چې هغه په څه خلکو ډېرې بدې لګې دي. بیا درېمه خبره هغه د کتاب سره چې کومه مینه ده، یعنی زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کلیپ کې چې خبره کوي وایي زه چې کوم کتاب ګورم زیم چې زه د دغه لیکوال سره د دغه شخصیت سره ناست یم، یعنی د لوستې دا معیار چې دی دا خو یعنی دا په ډېرو کمو خلکو کې.
نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دے دے اسم با مسماو یعنی هغه د خپل نوم تعریف او ډیفینیشن نو د مشال خان سره زمونږه وفاداری بداوی چې مونږه د تندرمۍ خلاف ودریږو مونږه د علم سره ودریږو مونږه چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی خو تشدد اوس هم ډیر عام دی تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وایي چې په سوابۍ کې چې دی په روزے پر میاشت کے زما خیال ہے شپکش مرگونا شیوی دی نو دا مرگونا پا پتی مرگ منی پا 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 چرگان مرکول پا پتو منی مرکول دا اوبو پا وار مرکول دا کرکٹ پا لوب مرکول پختانا پا کار دادا چی پا زان کی زغم پیدا کی برداشت پیدا کی او زان پا دی خبر پو کی چی دا ملا چی دے مولانا چی دے کہ ہر سوک چی دے چی سوک دا مذہب متعلق خبر کی دے سوئی او دے خو چرتا دا مذہب دے چا خلاف دا نفرت دا پارا نہیں استعمالی نو چی کل دے دا مولانا سے بنا دا سی خبری آوری چی اگر دیو قوم یا دیو بل نسل یا دیو بل عقیدے والا خلق کو بارے کہ اگر نفرت پیدا کی نو دے دے پوشوی چی دا مولانا چی دے دے دین نخوری بلکہ دے نفرت پیدا کی دے تقسیم پیدا کی او دینا غټه خبره دادا چې ریاست چې کم دی دومره خو خیر زوې ما چې دا دومره قدر لکه لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کس چې دینو اغا باغی باندې د ټول عمر د پاره قید وختو او باغی کې چې دی دوه کاله اوسته ده خو بهرحال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړي د کمی د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترګری چې دا هغه په غیر محسوس انداز کې زمونږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي نو چې سو پوری دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعہ باندې د استاد په ذریعہ باندې نو تر هغه پوری وایلنس هغه ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي
سم
که ذهنونه د تشدد نه ډکی نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او دا هغه ته پاره دغه بدلون ضروری دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ باندې خلکو ته هم چې کوم دی جدوجهد
پکار دی چې موږ د بدلون د پاره کار وکړو سم اردن په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاودین یوسف سے بغوی له برمنګبا دی او دوی سره خبرې کوو د غرازه موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي دوی سره خبرې کوو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ورسره تړلو نورو موضوعاتو باندې سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړي تاسو رزما ته ورس خبرې کې دي نو تاسو چې زه د جرنالیزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنالیزم زده کوونکی وو نو څومره د هغوی میشن تاسو مخ ته وړي او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره
جی بالکل نو صحافت خو یو داسې شوبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم آواز اوچته یې د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي نو دا که خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم دا کیسې ته د بچپن نه ډیر شوق و د شوبې ته خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم دا کوه چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقعه وشوه هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی نو د هغه نیمګړې خواهش د هغه هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه هغه پاتې شي نیمګړې نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شوبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړې خواهش و هغه مکمل کړم او مخکې هم دکه دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي خیر راشي او بدلون راشي او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهه کړي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي همدغه زموږ مشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي او دغه بزاخیر کې وام چلای مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال لواغه مشالونه چې دنه بچي
سم اوردونکو او کتونکو بیا هم تاسو سمه چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي کار کوي زیاودین صاحب او د سبا دغه خپل خپل نظر دی خو سبا ما ساس نه بل پښتنه دار چې مشال خان څنګه ورورو ساس سره دغه وې څنګه وا د وخت په پیغله ځوانان ساس غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې نو ظاهر خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډېر مینه وا محبت وغه موږ سره ډېر مینه او محبت لرو او مشال خان داسې انسان وو کچر موږ لګ داغه په نظریا په سوچ باندې رڼا واچولو خو یو ډېر انسان دوست انسان وو او هغه د زنانو د حقوقو باره کې به خبر ولې وختلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي د خپل کور نه بدلون راځي نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس کوو او ډېر زیات کنسرن وو زموږ د تعلیم باره کې چې زما خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړ شي همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې دا به ویل چې ځان مخکې کوي کتاب سره مینه پیدا کوي او دغه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول هغه نظریه وو د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف شیده نو اغا عدم تشدد نظریه و اغا ده نان وایلنس نظریه و او منگا به بدر که خبر ماری پویا کولو چه منگ خپل سوچ هم دک کسی جور کو او تعلیم طرف ترو جان کو او مخکلار شو او تعلیم او علم نزان شیده نو
سما زیاودین صاحب مشال خان چې د اپریل په د لسم او جل شونه دا غینا څو ورځې مخکې زتلې ما پاکستان ته نو دا غو سره ما ناست او شو خبرې مې سره وشولې او د چې څنګه پراکټر علامه نو د مارچ په چلیشتمه بیا غو سره ما انټرویو هم وشو د وخت تاسو ورېدل نو مشال خان سره ما ناست او شو نو هغه چې کمی خبرې کولې څنګه چې سبا ویلې لکه د جنکور تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارولو په خاص توګه په دې باندې زور راوړو چې کفرس کا زمونږ جنکی هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته نو تاسو خپل باندې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده څو ګوري چې دغه خبر څومره ضروری دي څومره مهم دي چې دا ملي شي
دا ډېر ضروری دي جی او زما خیال له د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي هغه یو ډېر روحان فکر انسانو او هغه لګسي چې کوم دن وغم دغه خبرې دي دغه دار دي ازادي خوشحالي د انسانيت د جنو حقوقونه برابرۍ د انسانانو ترمنځ لکه څنګه چې خپل خبرو کې ویل وختي تاسو سره چې کوم خبرې شوې دي زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم لکه ذاتی طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه ما مذهبي دی انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دیو
مذهبي سیاسي اسلام مطلب تاسو چې سیاسي اسلام پلوی نه مزه اسلام پلوی ما
ز ز ز ز د کرامات او قائل یم د مشال خان د کرامات او د سي قائل یم چې ما لیدلې دي صدا سي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي داغه کرامات نه وي لو دا به سي نه وي شي او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کوم لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم او هغه په خپل یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم یعنی روحاني تور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان زبا تاسو یو خبره وکم چې اقبال لاله کله مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوخته د نن نه سو کال مخکې د مشال خان د واقعي نه پس نو هغه مونږ سره ډیر خبرې کوي او تور پکې او ما او زما زامنو ملالی مونږ ټول بعد اقبال لالا یو خبره ډیره بخاره اوریدا نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبره ډیر جذباتي م کړم وې چې مشال خان ماته ویلو په ژوندانه چې هغه خپل منی لکه په روس کې سبق ویلو او بیا واپس راغلو او څنګه چې دا غیر اراده و چې خپل وطن خدمت وکړي نو عبد الولی خان یو یونیورسيټي کې نو خپل پلار ته وی اقبال لالا ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسيټي نه فارغ شمه دا یورپي ملکونه په ټول زه پتاو وګورم کنه پتاه مې دې سره کومه یو کو غره زه یې راويستم خو هغه نشته بالکل خبره ته ډیر جذباتي کړم
بالکل
نو هغه نشته دې خو سبا صحافت دی ماشاء الله
بالکل
ستوري چې کوم دا غي بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی ایس کړی دی
بالکل
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم ما یو ځل بالا له سره خبرې کولی مور سره ما تاسو
بالکل زیادین سے منگا ایسا سولو جس طرح سے جذبات بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے
بالکل
بیچ کم تربیت کرے دے دی مور پلا ان اقبال لالا او داغے کوروڈانی دا مشال خان مور چی دی خپلو ماشومانو کم تربیت کرے دے کاش چی طول مور دار دا سی بی
بالکل
دا دی مانداری دا دی رشتنوالے دا دی پاکوالے دا زلو لکا دا حیران کن دی جی دا کمونگا دا سی خان دا نونا پیدا کرل لکا دا فیملی چی دا
بالکل
دانا بڑیر بریالی دا بڑیر یو سیال قام شي جی دا بڑے پر امن قام شي دا بڑے خوشحال قام شي دا بڑے تعلیم یافتہ قام شي
بالکل
مثال خان خبر نه کوم بینی فیملیز لائک دے
بالکل
دا خاندان دے لوی خاندان دے ما دک کی جندری دي څخه لږه زمانه دی اپ دی
بالکل
ډیفرنٹ خاندان دی جی
بالکل
او د مثال خان کرامات به تر همیشه پوری وی په دا قام بم وی او په انسانیت بم وی او د بل لا د شیر ویم ستا په دې پروگرام کی وی د حسین بسر او چتلی هر یزید به ملامت دا حسین بسر اچت وی ہر یزید با ملامت وی زولانے با ہم کڑی چچا گئے زنزیرون با ماتی
بلکل 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 سبا زیادین سب خبری تاس چه واو ردلی او زخپل هم تاس تیو مچه زم مشال خان سرا سنگ چه وقتی ما تاس تیو از موسو ملاقات شد عبدالوی خان پونتون کی نو ما چه دکل تا پوسو کم علا کستا دا نوم مشال خان دے دا سنگ دا سه دا پختنو نوم دیده نو ما تاو چه زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قمپرسته دی ډېر د قام مانې مین انسان دی ما ته لیاره ځینه به او زه به تا ملاوم نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ و او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه ضیاءالدین صاحب هم دغسې وویلي نو ښکارېده داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپلې کورنۍ سره لرله هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری و داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی څو وایي چې دغسې ماحول څنګه ضیاءالدین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو ترمنځ
جی بالکل نو زمون والد صاحب چې دنو دا ټوله پویا چې دا اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلی ده زمون والد صاحب خپل چې دن یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډېر زیات علم لري او ډېر کمپرست دی په خپل وطن په خپل ژبه په خپل پښتو باندې ډېر زیات مین دی او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته خپل والد صاحب نه مشال خان ته لکه زما مشر ورور او بیا د مشال خان دینه چې دن مونږ ته راغلی دی مونږ ټول مړله په کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسی حالات او بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمی ڈسکشن کوو نو زوام چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي که چېرې خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچی هغه یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي به تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سره به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زموږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي او که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو به موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشلي نه یو چې موږ لور تعلیم یافته کړو وایي لوښي لرګي چې لور پردی پور کې مضبوطه شي خو دا لوښي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکو لور ته او هغه لور د ټول عمر لپاره مضبوطه کړو
بالکل ډېره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول په کار لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سیم بیا ځان ته اخیستی شي ډېره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکړو ضیاءالدین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکړو
ډېره مننه مشال خان د یادو ډېره مننه
ښه وختونه تاسې دواړو ډېره زیاته مننه اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغسې موږ سره بیا له کاناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی ملمنو لدوی سره مو خبرې کولې. اوس مونږه لږ شپه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به مونږه په کرکټ باندې خبرې کوو. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلند کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځ لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو، هغه وځنډېده. او بیا هم تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلند لوبډله هغه راغلی ده پاکستان ته، پنځه میچونه به کوي. لومبي چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې، او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچونه شو، تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلند ټاس وګټو او لومبي د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغستا. نو بیا هم مزه تاسو ته چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته، نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لګي ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا افریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز. ما چې په کرکټ باندې با خبرې وکړو، پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بال وشو. دغه دوه بالونه خو ما دا تاثر واغسته چې شاهین جوړي په فارم کې، ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغسته.
بالکل، د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی ټوینټی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ستاینې وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو خوشاین خبره ده چې هغه په فارم کې راغللو او بالکل دوه بال نو وشول. اخره کې د باران لوجې چونکی پرون په پینډۍ کې 80% د باران د ورېدو چانس وو. موږ په خپل نیټورک باندې بار بار کتونکو اردوکو ته دا خبره کوله چې مشکل ده چې میچو شي. خو به هر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بال ځکه وکړل چې د هغې وروسته دا فلوسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کېږي. چې یو بال نه مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کېږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه، مطلب د لکونو بالونه وو پرون چې شاهین کم کړي.
سما پوه شوم. اوس دې تر ازو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څنګه ویلې دي چې د 15 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل، دوه میچونه په پینډۍ کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولی وو. هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر، مطلب د کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځل نه وي. خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز، هم راته وای چې کومو د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی. که تاسو ګورئ نو بابر اعظم، سایم ایوب او دا اوپنر زی، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی. نو بیا بالرانو کې چې کومه ده، محمد عامر ده، شاهین ده، نسیم ده، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اغېستي. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل، کمو ګورو اوورال پر پاکستان ټیم باندې لږ شان تنقید به کوو. پالیسی مطابق آرګومنٹ یعنی مطابق به کوو. درې وکټ کیپر پاکستان اچولی دي په ټیم کې. د بد مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتۍ نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک کی وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوب شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهر هم شي. د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره، نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي، مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې. خو کانون پورونی ټیم ته موږ ګورو یو بیلنس ټیم دی. پاگې کې ټاپ کلاس لوبغاړي دي. کم ته چې مونږ د ټی ټوینټي سپیشلسټ ویلی شو، د محمد عامر د راتګ سره د پاکستان ټیم ډېر زیات مضبوط شوی دی. هغه یوه لوړه تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر مینجمنټ سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټي کې ناستي یا د پاکستان په کرکټ مینجمنټ کې ناست دي، هغوی سره لوبه کړې. یوه لوړه تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره هم نشته چې کومه د محمد عامر سره ده. محمد عامر ډېر زیات ورلډ کپونه کړي، ډېر چمپیئن ټرافي کړي او ډېر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده د پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلی شوی دی. محمد ابرار تاسو کتلو په هغې باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي، خو په پاکستان سپر لیگ کی منہ کا تل چاغا ڈیری وکٹ اخستی دی خی وکٹ اخستی ڈت اور نو کی ڈیری خی وکٹ اخستی دی واغا خپل ٹیم مخ کی بولے دے داغا سلیکشن ہم اور ڈیر زیادہ زبردست
آیا زو بخی کدی تو گوری چھ شاداب مطلب پی سی ایل چې کوم فائنل و هغه وګټو، خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو، البته بیټنګ څه گزاره کوله خو بالنګ خو بیخي خراب و په پاکستان سپر لیگ کې. نو دغه په ټیم کې اغسل تاسو وایي زی جوړیږي شاداب؟
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بورډ فیصلې کې کوم چې ملګرتی په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتی او هغه نه کپتانی واخیستله. نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلې کې وي، صحیح فیصلې به کوي. او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده، نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته، څوک مشر نشته دی، او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل په هغې کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی. نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغی کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی، د پاکستان په ټیم کې به اکثر پښتانه لوبغاړي ډیر وي، خو په سلیکشن کمیټۍ کې د یو پښتون هم نشته دی.
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړې دو، په دې باندې مونږ ویلوګي جوړې کړي، مونږ خپل نتورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده. زموږ یو لیجنډ دی د یونس خان پشان لوبغاړی په پاکستان کې، زه ایم چې کم پیدا کی چې هغه کم ٹمپرمنٹ سره کرکٹ کړی دی. پاکستان ته ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر کړی دی، پاکستان د پاره هغه د لس زرو نه ډېر رنزونه په ٹیسٹ کرکٹ کې کړی دی، هغه د پاکستان د پاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ٹیسٹ میچ کې هغه سینچری سکور کړی دا. خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پختونخوانه او اوس د خوش قسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټې ته، دا یو ډېره غټه خبره ده. خو که په سلیکشن کمیټې کې دا رنګ موقع ورکړی شوی وي یونس خان ته، نو دا به زمونږ د کرکټ لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي.
آیا زو زیت رزو فخر زمان په پرونی میچ کې نو واخیستل شوی، دغه ته څنګه ګوري؟
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې، د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوي دي، په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي، هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیسټ ناست وي، هغه ګوري، هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته، خپل سلیکشن کمیټې ته، ورسره خپل کپتان ته چې دا د رنګ پوزیشن دی. نو دا هغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی. عثمان هغه چې د ټیکسی او ډرایور او دا غ اوبر به چلاول او خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو ای ته لاړو آتی کرکټ وکړلو، او د یو ای چې کم کرکټ تا غور ته خرابات وکړلو او پاکستان ته لاړو راغلو چې د پاکستان نمائندګي وکړم. عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دی په پاکستان سپر لیگ کې. مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې تجربه کار لوبغاړی و، خو هغه چې کمزې نیولې دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي، ځکه چې د نیوزیلند کوم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی، دا هم یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمي شوي دي، انجر شوي دي، بل طرف ته کوم ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آی پی ایل کې لګیا دي، تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی، بل پاکستان سره هوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج هم تا. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیاری لپاره. نو دا څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړل چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلد کپ د تیارې لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سمه اوردونکو د مشرډو ځوان نغغ خبرونه د وخت سي او ری او ګوري او بیا هم منګه تاسو مې چې موږ سره د سپورت خبر یاله ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس که دې تراشو تاسو ویلي چې دغه د نیوزیلند چې کومه لوبډله راغلې ده دی کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځنې دغه سودی شو یا ځنې نور لوبغاړي دي هغه ځنې دوه درې څلور هغه زاړه دي خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخواني لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم له دوی سټډي کړي وي خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کوم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلیسټ اوپنر بیټسمین دوه بالونو ته لاړو رالو خو هغه ته چې شهنشاه کوم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کوم ډیلیوري کړی تاسو د شهنشاه دا کوم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بای تاسو وګورئ ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري ده چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغوی شاملوي یو داسې نو دارنګه هغوی ته خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه شهنشاه نشي مشغولولی
بالکل
تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک ته چې دوی ته پته لګي خو دوی سره خو د تجربې هغه تجربه خو هغوی سره د تجربې فقدان د تجربې کمی وي هغه ته چې کوم بال پرون شهنشاه کم کړی دی دویم بال نو هغه داسې یو بال چې پته هم نه لګېدلی چې
بالکل اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیا پریمیر لیګ کې لوبیږي نو که تاسو ګوري څه وخت کې حارس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا په تنقید وشو بیا که تاسو خېلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو نو څه ګوري چې مونږ خو به دا سوچ کوو چې دا یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کېږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس نه اخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي سپورټس ته څومره تاوان رسوي داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل
بالکل ډیر زیات لیګونه کېږي دا واقعي خو اوس مطلب هر ملک په یو لیګ مخې ته راوړی دی مخکې به د لیګ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیګ شروع کړم د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای کاغه کونټي د کاغه بیگ بیش د کاغه هر یو لیگ دی نو د هر یو بورډ یو خپل رولز د خپل لوبغاړو لپاره خو بیا په ځنو ځنو کسانو کې داسي چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل د وطن لوبي ته غور کوي په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دغه په اړه کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخه تر راځي چې یاره آی پی ایل د لیدې پای پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه کرکټ په دورو کې خکېږي ټي 20 نو اوس مطلب دا چې په باندې ډېر لوبغاړي د نیوزیلند په هغوی باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې یاره د سریلنکن لوبغاړو مثالونه ورکوي د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیګز کې د افغانستان غوندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوبغاړو ته پولیس کې ډېرې پیسې ورکوي بورډ دومره پیسې نه ورکوي خو هغوی د لیګ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مینه خلک دي او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړې لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتري لپاره هغه ډېرې ډالرې پرېږدي هغه ډېرې پیسې پرېږدي خو خپل چې کوم جنگ زده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي نو زه ورته سلوټ کوم زه ورته شاباس کوم دا رنګه جذبه د نیوزیلند کلاړیانو لپاره کار ده په نورو ځینو کې پکار ده چې کومه دوی خپل کړی ده
سمه اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په رادیو باندې اوري موږ سره سپورت خبریال ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد راغلي دي دوی سره نورې خبرې هم کو او بیا هم تاسو مې شي لکه شبکې زمنګ دغه خبرونه په رادیو پای ته رسیږي خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري ایاز اوس دې تر ازو چې تیر ورځ د کتا سمیش کتلې وی د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی دا پاکستان ته ماته ورکړه په کراچۍ کې میچ هم کتلې کنم دې کتلې او په غاړه څه نظر لري
بالکل د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم ګراوند څخه شوی او هغه هم د سو مسلو سره ټریننګ سیشن د باران د وجې نه شوی د ویسټ انډیز هم نه شوی د پاکستان هم نه شوی خو به هر حال هغوی ډېره ښه لوبه وکړله او پاکستان ته په 113 په یو سل دیارلس رنزونو ماته وکړو. د بده مرغه پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اوور مخکې ټول اوټ شول، مطلب د 35.23 بال کې هغوی ټیم اوټ شوی دی. نو 113 رنز ډېر غټ مارجن دی او پاکستان مطلب د شکست خوړلې دی. ندا ډار پریس کانفرنس کې بیا داغې نه پس دا ویلي دي چې یاره آخري لس اوورونو کې زموږ لوبغاړو ښه کارکردګي ونه کړه، نه یې بالینګ وکړه نه فیلډینګ، حتی چې هغوی نه ډېر سیزنونه مشول او هغوی دا خبره هم وکړله چې که د 200 پورې محدود د ویسټ انډیز ټیم مونږ ساتلی وای نو مونږ به مطلب دا میچ ګټلی وای. خو د هغوی چې کوم میچ یوز هغه اولنې سینچری والا او د کیریر د ټول نه 140 رنزونه یې ډېر وکړل، درې وکټې مې هغې واخیستلې، ښه کارکردګي یې پکې کړې ده. خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن صاحب موږ دا خبر وکړو چې ډېر زیات فرق دی. هغوی د ډېر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي، د هغوی چې کومې زنانې د هغوی
زما د هغوی هغه فیلډینګ وکړه، د هغوی چې کوم فیلډینګ کوو نو کېدی شي هغه زه څوک نه یادومه، خو داسې کېدی شي د سړو یو ټیم وي چې هغوی به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغوی کوو. او تاسو وکتل چې څومره بونډرین یې هغې رامنې کړلې، کیچونه څومره ښه کیچونه ونیول، زه حیران وم په خپله باندې. بیټنګ بیا څوم د کلاس بیټنګ وکړو ویسټ انډیز. نو بالکل ایاز اوس دې ته راځو په ځای کچه باندې، دغلته په خیبر کې تاسو خپل خیبر سره تعلق ساتئ، قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې په ځای کچه داسې نور کوم سپورټس لوبې روانې دي کنه؟
بالکل وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورټس حوالے سره باجوړ او خیبر دا دا دواړه داسې ضلع چې دلته سپورټس ډېر زیات کیږي، ډېر ښه سپورټس کیږي. الله دې وکړي چې د قبایلي سابقه قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمروډ سپورټس کمپلیکس د لوبو یو ډېر غټ مرکز ګڼلی شي. په روژه کې ډېر زیات ښه ایونټونه دلته کې وشول، نایټ ایونټونه وشول، د فوټبال د والیبال د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې. همدارنګه لګیا لوبغاړي ټریننګ کوي او زه به یو زیره ورکما خپلو کتونکو ته په ضلع خیبر کې یو ښه جمنی زین جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټبال والیبال بیډمنټن چونکې هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د تباړې خیبر ضلع سره تعلق دی او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده پسار کې په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمعي جوړیږي، زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سحر وخت هلته ځم او هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره ده چې هلته یو ښه جمنیزم جوړیږي. په باجوړ کې دا اول نه جوړو، اوس په جمرود کې جوړیږي، نو دا ډېر ستاینې وړ خبره ده.
سما اوردونکو کتونکو لږه خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو موږ په سپورټس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدي هغوی له اسلام آباد میلمانه دي. همدې سره زموږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسره لمومن د زموږ پولیسرانو پلوشه صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړې. د الله په امان، ښه وختونه.
دا مشال رادیو ده. Sa 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 ga sa re sa re me sa ga ma re sa 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 ga sa re sa re me sa ga ma re sa. Dalas pangde me kharch layo وطن بگی معشوم جڑک وینا لالا دلاس پجن کی ایک دی ممبئی شن پٹے واد لگان کڑو نا یا بدک لی شرکڑ دادا سنگ
مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.